سلامونه ده سهاره تبجی دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله اکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پرمخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو ترڅنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشري ویلي کبرخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یې هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشې کېدو غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولس کلن زده کوونکي د چړې په ذریعه څلور زده کوونکي ژوبل کړي دي. دغه ښار د کورنۍ چارو وزارت څنګه پرون پنځشنبه ویلي مشکوک حمله کوونکي نیول شوی. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملې د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبدنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره په کې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مې وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زه ورغم مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، ناامني پکې ډېره ده؟
د امن ښکاره خبر دار سړی چې ووټ اچي، نو هغه خی د سر په قیمت خی نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې بایز ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزي او کلاسیفلاکس کې مې پیښې وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټساپ او په دا نورو ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، چې هلته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر سے فکر کوي چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستې وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي، ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بېرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کېږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا وه چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو منځ یوه ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو منځ یوه یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي. او بل د پارټیانو هم په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلي او پلانه دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایسې هم الیکشن ګټلای سي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کاوه چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای سي له هغوی سره ډېر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابدې کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله، ولې وچا الانکې ټول په سړک کې په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدې کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلی وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشن کې وله بېخي ماته کمه معلومه شوه.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپله دوره نه پوره کوي، یو مسله بله هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کېږي. نیویارک ټایمز یوه لیکنه خپره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پراخ چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1900 کال زاتروسو پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، د پاکستان فوج د پلیډي شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته رغم لا وسوي دي او خلک لیدلې دي. نو اوس خلکو ته دا بيخ ښکارا سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې حالت چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر مننه کاکړ صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته وشو، بېخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله. کوم سي جلسې کې دلې کوم سي ځوانان دي، هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و. نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي، کورو ته به ورتلل، نو هغه شی نه و. د پارټۍ نوم نه و، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه، هغه هغه رنگ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده، هو هغه رنگا نه جلسې ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې غلګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل، دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګا، د ځوانانو هغه رنګا شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغ خو نه و، خو بیرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغوی پر کوم سکیم پوی د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه.
آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستاس رازوی دا نور به نه راځي. نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګا دلچسپي ختمه نشي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا، نه شی ضرورت ستا، نو بس بیا خو هغه خبره.
ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسه، خیر یوسه. لتا سره هم دومره خبرې وي، نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کور مدان.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویلی شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان، کاغه د ایالتي اسمبلی وي، کاغه ملي اسمبلی وي، چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم سوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جای رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو لدی ورسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه ورسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډیری چنې رواني وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډیری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو کاکټ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پردې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم الته سو ماموریتونه کړي وو یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله. د افغانستان ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي 14-17 پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ. او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول. حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره د هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي او دغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمار لغه خلک، نو داسې امیدواریو ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس موږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او دا خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس ځینې وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو غداس د چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې ک یو غاړه تکیه چې په کم شکل راغې خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بعضې ناستې لرلې ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریزو تېرو شلو کال نه ده داسې ویلي مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره هم د ښه اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړه. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت خو د بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وه. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخباراتو د پوځ خوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی او ماغه چې بیا ماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري نو پوځ کو د موقت د لارې مو ته ټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوسټ چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي له امریکا سره به وي له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې ښه دی نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به خو نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادی اړینو چیزونو کېدای سي خند په نورو دیشي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردشت شمس لطاس سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې په یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هیلی خدای وکړو جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو مونږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که مونږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړونې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کښېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کښېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دې دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره په اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کړي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري، موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، له موږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د موږ تاسو فکر وکړو، آیا مور و پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د موږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی، دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان یې د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ، دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% پنسټ له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا راجوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ، له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ، دومره سپکاوی مه کوي د خپل ماشمانو عیب کپا هوی کې دی لا هوی سره کینې ور سره وغه کې ماشمان دي ورته لدی ز بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو توای ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دی دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایست دوی سره کینې دي دوی سره وغه کې دي دوی تاسو خبره په هی کې کور ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هیواد کې مونږ ټول انسانانو انسانان توپیر دومره نه سره لري ولی دلته ماشمانو سره کینی دلته ماشمانو سره مور او پلار کینی خوانځي ور سره کینی کو د کسان وړکتون میټینګونه ور سره کوي پستون زور سره غکیږي که ماشمان ماشوم کې کوم عیب دی عیب وراتی ماشوم مراتی ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دی که مونږ وایو که تاسو وایاست د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاست ماشوم مراتی دی ماشوم عیب وراتی
ډېر مننه جالب موضوع ده زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب ډېره زبردسته پوښتنه ده ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو ولې ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی باید په دې شکل ورته ونه ګورو دا خو ډېر بد کار دی نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی خدای هغومره یو درنښت ورکړی یو هغومره قوت ورکړی هو د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي دا په دې معنی نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی تاسې خبرې کولی شئ تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې د تاسې کړه وړه د تاسې برخورد د مور سره نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي ځکه له یوې غلامې څخه له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي مونږ په روحیې باندې غږیږو پاروا باندې غږیږو نو که مور نه ده رټل شوې مور درنده بلل شوې ده ماشوم هم ځان دروند احساسوي ماشوم هم ځان ښه احساسوي پیل دی د یغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره ماشوم سره خبرې وکړئ ماشوم د تاسو په خبرو پوهیږي ماشوم سره باور جوړ کړئ ماشوم ته واک ورکړئ که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ هغه به یو واکدار یو پر ځان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي دا د تاسې مینه ده دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ دا هم یو نقص دی ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ ماشوم یې د دې وړتیا لري ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري چپلې سره واغوندي ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی په دې کې عیب نشته ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي همداسې په رنګونو انتخاب کې په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ ماشوم سره مشوره وکړئ له ماشوم سره کښېنئ ماشوم پوهیږي د تاسو په خبره پوهیږي باور ولرئ
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي
دا ډېر یو ښه کار دی ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري نو ماشوم به د خطراتو سره ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې د وجود وده یې ګورئ همدا دی که ماشوم ونه غورځېده که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده که ماشوم ځان غوس نه کوي ماشوم له خطراتو نه خبرېږي تجربه ده دا په خپله دا په خپل از تکړه ده نو کوم شوم وو غورتی ته دا خبره دی چې تاسو ورسره یاست غږ به وکړي چې زشته یم ویره مکوي ځکه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره خواه ده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا ته برخله هاته زیاته بدبختانه مراتی دوی ډیر زیات ویریدونکي مور او پلار دي ډیر ماشوم څخه تاو راتاو دي او ماشوم نه چټلې ته پریدي نه کوم کار ته پریدي نه لوب ته پریدي نه لمر ته پریدي نه لوسی پښې پریدي دا هم صحیح نه دی دا ویره مکوي پریږدئ چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وغورځېده غږ ور وکړه چې زه شته یم ته پورته کېدی شي پورته شه هر څه سم دي دومره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې پټۍ مټۍ به راواخلو زخم به دې پاک کړو بس شکر دی ته جوړ یې دا په خپله ماشوم ته روحیه ورکوي پورته کېږي هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غر کې او پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم او ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره وو چې هغه بیا منډه نه کوي تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو نو له حده زیاته ویره له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي شکر موږ تاسې مسلمانان یو هماغه میانروي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته په قیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بله پېښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پرې وکړئ نظر پرې وساتئ نور ماشوم پرېږدی چې ډاډه لوبې وکړي لوسي پښې دې وګرځي پروا نه لري خاورو کې دې لوبې وکړي ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بښنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم لکه یوه ګوډیګکه یو نمایش دپاره دی او دی به ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه نه ماشوم پرېږدی چې چټل کړي ځان ماشوم ته عادي کالي ور واغوندي اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا د ده طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی دی اړتیا ورته لري دی باید خپل طبیعت خپله ټولنه درکړي هېڅ کې دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره د ماشوم د روحیې دپاره د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي
نه په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړئ سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څړول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري یعنی دا غسه نه دي چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په خارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټې کې مارالو یوي ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلی دی پاک دی سوترا دی او چټلی سره نه مخامخ کیږي دا ډیره غټه سزا ده د ماشوم لپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ماشوم توب رانغاړي دا د ته یو رقم بندیخانه ده یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا پهنه کې تر ټولو غټه جزا ده چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خاله لاند به درته وایم ساده به درته وایم چې د دې موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي د چکینه کغه له جنگ له لامل دی کغه د خپل د کورنی تاوتریخوالي له لامل دی کدا د نور لستونز له لامل دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس خه ماشوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه ماشوم ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شانه مرترخه ته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډېر جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د وادې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د ته خوځښت خوځښت نه مې هدف ته دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته پورته ښکته پورته الوته هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لرئ که ځای لرئ پری دی چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی یتي شیم نه پکې ګلو سی پخې دی ما شمان دی پخاتو کې پکانو کې پخاورو کې پونه دی وخې چې پروا نه لري داسې پورس کې څو ساتم کته سیمه شوم آزاد پری دی باور وکې تاسو بیا ډیر صحتمن یو ډیر پرزان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر مغز انسان روزلی وي ځکه دا د دې مغز دا د دې حافظې ته د دې ذهن ته د دې حوصلې ته د دې جوړښت ته ډیره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر ستایل کېږي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر ستایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو ولې نه اتفاق نه سره کوو ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموئ خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ دا د دوی حق دی لوبې کوه او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی دا د طبیعت له پلوه دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مه کښېنوئ دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی غلی ناست وي دغسې ښه ناست وي ماشوم باید غلی کښېنه نه ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی دا د ده ماشومتوب دی ماشومتوب باید غلی نه وي دی زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کښېناستل هم زده کړي دی به ارام کېدل هم زده کړي خو اوس د ده دا وخت نه دی ماشوم مه غلاموئ ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي دی به چا ته نه نه وایي دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژنې دی به یې کوي ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې ټولو مور او پلار باندې غږ دی لسلونه مه خرابوئ ټولنې مه خرابوئ مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده ډېر آزاد ډېر زړور خلک یو زمونږ څخه ډارن
ما جوړوي. څورځ مخکې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږې. همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت یې په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. پومندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږېږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واکه دي د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهېږي راسن راټلو ته مه ورځئ. یعنی ماشوم کور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غما ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم ما به در سره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما رټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشومی سره پرتله کوي دي نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې ورته ووایاست. مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وی، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هېچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، دا ښایسته نړۍ وګورئ، دا د ګلانو رنګونه وګورئ، دا د مونږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ، دا په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي مه کوه مه کوه مرداړه ده، که سپي ته ګوتې وروړي مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدې کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي. خدای وایي وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انساني سه ماشوم خو یو وخت لوی کی، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټول ماند پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم کلوي شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم کلوي شي، له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مو ورسره کړئ، ځان مو زورور پېګڼلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهېږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خدا، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه، دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي، هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهېږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې په آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
Na re na re.